د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د پولیو واکسیناسیون د فرعي ملي کمپاین څلورم پړاو به نن دوشنبه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې پیل شي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې په څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.4 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په بیان کې هغه ولایتونه مشخص شوي نه دي چې کمپاین به پکې پلی کیږي. له څه مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور نه بلکې په کلیو او د غراس په جماعتونو کې پلی کیږي. پولیو یو ساري ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان ترې وژغوري. ویروس د ماشوم مهم عصبي رشته په نښه کوي چې د فلج لامل کیږي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زندۍ شوی جسد په هرات ولایت کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم یا سرسبز یاشلر اعلان کړی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد زوړن شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې تیره شپه فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم په خوانی لوبډلمشر یاد کړی او د هغه وژنې تایید کړی ده. د فوټبال د دغه لوبغاړي د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی و چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنی فوټبال د اتلانو لیگ کې له خپل ټیم سره ملګری وي. ایران په تیرو دوه ورځو کې 292 افغان زندانیان افغانستان ته لیږدولي دي. دا خبره په تهران کې د طالبانو سفیر یا د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی تیره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وکړه. بلورته ایرانی رسنی وای چې پر بیلابلو جرمونو محکوم شوو دغه افغانانو په ایران کې د محکومیت دوره تیر کړي، خو د قانوني پړاوونو د بشپړولو لپاره د طالبانو د حکومت اړوندو ادارو ته معرفي شوې دي. معلومه نه ده چې ایران کې د مهال څه شمیر افغانان بندیان دي، خو طالب او ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د بندیانو د تبادلې پروسه ګړندۍ کړې. تیره اونۍ د ایران د بشري حقوقو سازمان ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د سږ میلادي کال له پیله ایران کې 2 افغانان اعدام شوي چې په خبره یې د محکمې جریانونه یې عادلانه نه وو. په ایران کې د افغانانو د محکومیت لاملونه تر ډیره د نشه یي توکو قاچاق او جنایي جرمونه دي. امریکا او اوکراین وایي چې د جنوا په پرونیو خبرو کې پرمختګونه رامنځته شوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنوا کې جرګه شوي وو تر څو د اوکراین د سولې پر وړاندې شوي پلان باندې خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې خبرې رغنده، متمرکزې او د درناوي وړ وي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دواړو خواوو لخوا موافقه وشوه چې په راتلونکو ورځو کې به په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي او له اروپایي شریکانو سره په تماس کې پاتې شي. بل لور ته داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي راتلونکو ورځو کې واشنگټن ته ولاړ شي او د همدې پلان په اړه په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. او د اسرایلو پاوز وایي چې د لبنان د پلازمینې بیروت په څنډه کې د حزب الله دوهم نمبر مشر حیثم علي تباتبایی په هوایي برید کې وژلی دی. حزب الله یوه وسلواله او همدارنګه سیاسي وسلواله ډله ده او سیاسي ګوند هم دی. متحده ایالات حزب الله یو ترهګر سازمانګڼي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی. د یکشنبې په ماسپښین د اسرایلو له برید 2 ساعت وروسته حزب الله په یو بیان کې تایید کړی چې حیثم علی تباتبایی چې د دې ډلې د لوی درسیس په توګه هم پیژندل کیږي وژل شوی. متحده ایالاتونو مخکې د تباتبایی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 15 میلیون ډالرو انعام وړاندیز کړی وو. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایلو په برید کې چې په یو واستوګنیزه ودانۍ شوی لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی مومنه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند بوسه. زه حسنا کاریګر تاسو ټول ته شرغ لاست وایم د بیولوژي مضمون دریم لوسته. زموږ د نن ورځې موضوع ده حجروي عملیې. اووم ټولګی دریم څپرکی د نولسمې